یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمه 12 بجې شوې دي. غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوي کابل کې د خپل بندیانو د خلاصون په اړه په خبرو بوختي. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتي چې خپل اختلافات ژر تر ژره پای ته ورسوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو خاص استازي په افغانستان کې له افغان مشرانو غوښتي چې سره جوړ راشي او د طالبانو سره د خبرو لپاره آماده شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 4000 واوښت او په دې وایرس د اخته خلکو شمیر هم 190000 ته رسیدلی دی او د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی کابل ته تللی دی. پوره خبرونه. ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي سیالانو غوښتي څو سره ټول شي او له طالبانو سره د خبرو اترو نهایي کولو په مټ د دغه هیواد اوږد او ګران جنګ پای ته رسولو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستیال انګرید هیدن په بښنې سره د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د خاص استازولۍ مرستیال انګرید هیدن د مارچ په 1 وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او سیاسي سیالي عبدالله عبدالله باید د هیواد په تاریخ کې له دې کلیدي شیبې ګټه واخلي او سره جوړ راشي. د هغې په حواله د ملګرو ملتونو سازمان په ویب پاڼه کې په یو خبر کې راغلی دي داسې بریښي چې افغانستان یوې ټاکونکې شیبې ته رسي. د متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي مداخلې له پیل شاوخوا 2 لسیزې وروسته اوس مهال د اسلامي جمهوریت لپاره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دوی مشران کولی شي د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو سره په مفهوم ډکو خبرو کې برخه واخلي. هغې ویلي له ټول ګواښ سره مخ شوي یو کوم چې د افغانستان د وګړو روغتیا او بالقوه او د کووید-19 د هغې په خبره اوس افغانستان په یو داسې حال کې ده چې له یوې خوا د کووید-19 ناروغي ګواښي او له بلې خوا د دغه هیواد د ثبات په اړه هم اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو سازمان داسې وخت له افغان مشرانو د جوړ راتللو خبره کړې او له هغوی غوښتنه کړې چې سره جوړ راشي چې د فبروري له 9 کله چې د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو تر اوسه پورې هم د افغان سیاستوالو ترمنځ په دې اړه باندې موافقه نه ده شوې چې څنګه به سره جوړ راشي او څنګه د طالبانو سره خبرې مخته وړي. افغان حکومت ویلي چې دوی د طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی دی خو ځینې سیاستوال په دغه لیست باندې چې حکومت جوړ کړی دی انتقاد لري. د طالبانو درې غړي د خپلو زندانیانو د خوشي کولو لپاره کابل ته رسیدلی دي. دوی پرون کابل ته ولاړل او تمه ده هلته له افغان حکومت سره د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو په ارتباط خبرې وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی چې د طالبانو تخنیکی ټیم د سه‌شنبې په ورځ کابل ته رسیدلی. هغه ازادي راډیو ته هم ویلي چې دا ټیم یوازې د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې کوي او نور د ډیرو زیاتو پرېکړو صلاحیت نه لري. دا لومړی وارو چې له 2000 کال راهیسې چې کله د طالبانو رژیم د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو وپرځاوه د طالبانو یو پلاوی په رسمي توګه کابل ته سفر کوي. افغان چارواکو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي چې دغه طالب پلاوی چیرته اوسي او دوی څنګه همکاري ورسره کوي خو مخکې ویلي وو چې د طالبانو له استازو سره درې واره ویډیو کانفرنس باندې خبرې کړې دي او بحثونه د بندیانو د تبادلې په اړه متمرکز وو. په امریکا متحده ایالاتونو کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 4000 اوښتی دی. دا د نن اپریل لومړۍ وروستي جزئیات دي. هلته د کرونا وایرس له لاسه 4000 دقیق خلک مړه شوي دي او 190000 کسان هم په دغه ویروس باندې اخته دي. امریکا متحده ایالاتونه په ټول نړۍ کې د کرونا ویروس په یا کووید 19 په ناروغي د ډیرو اخته خلکو شمیر لري. په ټول نړۍ کې د دغه وایرس باندې د اخته خلکو شمیر بیا له 350,000 اوخته ده، او په ټول نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر هم له 240,000 پورته شوی ده. د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په اړه باندې ارقام جان هاپکنز او د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیا نړیواله اداره یا WHO خبروي، او شیبه په شیبه د تغییر په حال کې دي. امریکا متحده ایالاتونو ویلي دي چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې کوي، او همدارنګه په موقتی شفاخانو باندې کار کوي چې وکولی شي د کرونا وایرس یا کووید 19 ناروغان پکې تر درملنې لاندې ونیول شي. د تاجکستان په زرګونو کارګر د موسکو په یو هوایی ډګر کې ایسار پاتې دي. دغه کډوال د دې لپاره چې د دومیدودوفو هوایی ډګر کې ایسار شوي د کرونا ویروس کووید 19 ناروغۍ له امله پر هوایی سفرونو بندیزونه لګېدلي. په موسکو کې خبریالې ګالیا ابراهیم وویل چې له څو ورځو راهیسې د کډوالو ستونزې څاري. په فیسبوک کې پرون ولیکل چې د شپې په مخه نږدې 300 کډوال په زوره له هوایی ډګر څخه ایستل شوي، چې په دوی کې شاوخوا 200 تنه د تاجکستان کارګر دي. او نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. دا د سیف د چلډرن یا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوالې ادارې د مشر تیموتی بیشپ غوښتنه ده. د سیف د چلډرن ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آقای تومیتی اشاره میکنه که افغانستان برای مبارزه با ویروس کرونا به حمایت و کمک های جهان نیاز داره. اما طور که در یادداشت آمده
د افغانستان روغتیا وزارت ویلی دی چې له کرونا سره د مبارزې لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا لري. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر اوسه 15 میلیون ډالره دوی ته سپارل شوي. د ده په وینا په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,01,000 ته رسیدلی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د خبر نظمک په ویپانه کې هم شته، پته د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په لیدو کتو بوخت دی. پخوانی طالب چارواکي وایي دا پلاوی یوازې د 1.5 زندانیانو په خلاصون خبرې کوي.
توافق نامه کې لیکل شوی دی چې لومړی وار باندې 1.5 بندیان خلاصېږي، نو 1.5 بندیانو لومړی وار باندې همدغه د تصدیقي وروسته بیا نور وي.
د چارو شنون کې د طالبانو دا سفر د سولې لمړني ګامونو لپاره ګټور یادوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان له سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کابل چاپ ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. په کابل کې 12 بجې او 8 دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. طالبان وایي چې کابل ته د دوی راغلي پلاوی نن د بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په دې برخه کې څه نه وایي، خو په خاطر دې منلې و چې د طالبانو یو پلاوی په همدې هدف کابل ته راځي. ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلی درې کسیز هیات به یوازې د لومړنیو 1500 بندیانو په خوشي کېدو له افغان حکومت سره خبرې وکړي. زموږ همکار فیروز زی عزیزی دا موضوع تعقیب کړی او دا مهال ته کابل په سټډیو کې ده او نور جزئیات وړاندې کوي. میرمن عزیزی مهرباني.
ډیر زیاته مننه لودین صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. کابل ته د طالب بندیانو د خلاصون په هدف د خبرو لپاره د غیډلې د پلاوی در رسیدو په اړه تر اوسه حکومت څه نه وایي، خو طالبان وایي چې د دوی راغلی پلاوی باندې له حکومت سره خبرې وکا. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دغې ډلې، البته د دغې ادرې کسیز ډلې یا هیئت په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو دا وایي چې نن به حکومت سره د بندیانو د تبادلې پر سر په تخنیکی لحاظ خبرې پیل سي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو له زیاتو هڅو سره سره تر دې د معلوموک سره په دې اړه جزئیات نه دي شریک سوي. له دې سره د طالبانو د دغه درې کسیز پلاوی دراتک پړه د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی قلم الدین وایي دغه هیئت به په لومړي سر کې یوازې د 1500 کسانو یا بندیانو د خوشي کېدو په اړه له حکومت سره خبرې وکړه.
سره خو د ټول بندیانو لیست خو دا پتان چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړي وار باندې یو نیم زر بندیان خلاصېږي، نو یو نیم زر بندیانو لومړي وار باندې همدغه لیست دقیقي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت بخوانیو طالب چارواکو نه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. د طالبانو د بندیانو خوشی کول د قطر پلازمینه دوحه کې د ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9 نیټه د هوکړې، البته د 9 نیټه د هوکړې و برخه ده. په هغه هوکړلیک کې چې د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک سو، راغلی چې افغان حکومت د بین الافغاني مذاکرو لپاره مخکې د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړونې لپاره د افغانستان په زندانونو کې 15000 بندیان خوشي کړي. دغه راز په دغه هوکړلیک کې راغلی چې طالبان به هم وبخې زر افغان ځواکونه او ملکی کسان چې له دغه ډلې سره باندې دي خوشی کړي. تر دې وړاندې هم افغان حکومت او طالب استازو ترمنس د ویډیو کانفرنس لاله درې ځلې خبري شوی او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې و چې د دوی یو هیات په کابل ته راځي او د بندیانو د تبادلې پر سر به ورسره خبري وکوي. بل لودین صاحب
ډیر مننه. کور ودان فیروزه عزیزی و چې ویلې طالبان وایي کابل ته د دوی راغلي پلاوی نن د بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسولینو سره خبرې کوي، خو افغان چارواکي تر اوسه په دې دمه چوپ خلو دی او په دې اړه څه نه وایي. بل ورته ځینې سیاسي کارپوهان وایي دوی په دې باور دي چې کابل ته د طالبانو د دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول له پخوانیو طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشت دي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور وي. له ښاغلي سادات سره په همدې اړه فیروزي عزیزي مرکه کړې.
دا ډیر مهمه ده چې باید دواړه خونه سره کینی او مسلې مخکې وسی. که چیرته د زندانانو په مسله کې طالب استاذ یا د طالبانو تخنیکي ټیم موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشی کولو کې او د زندانانو په خوشی کولو کې د ریکسي د حیات چې تر ډیره تخنیکي حیات دی او د طالبانو لا درس نه راغلی کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې هم له عملی اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي. څه
فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابر سوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا، نو څه فکر کوي اوس د سول لپاره څومره زمينه برابر سوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته پکار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسی، له دوی سره خبرې وسی، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکوي.
د افغانستان د خلکو د نظریاتي خپل تخنیکي او دې معنا چې دلته باید خبر شي دا د تضمینه مسایل چې پاینده کړي طالبانو پلار یې ممکن په کلي کې افغانستان په نورو ولایتونو کې وګوري، د افغانستان د حیات سره او پلاوی سره شوی دی، دا دې ته یعنې په خلار اخلاره د او په اخیستلو له زمینه مسایل تاسو د بدلوالي مذاکراتو لپاره یو ښه فرم عمل شي. دویمه خبره تاسو وکړه چې د طالبانو پخواني چارواکي چې په کابل کې دي، اسلام آباد کې د طالبانو پخواني سیاسي دي، همدارنګه د طالبانو پخواني لوی څارنوال او خارجه وزیر، داسې نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره په دې خلکو باندې او په خپل پخواني چارواکو باندې څومره اعتماد کولی شي. ولې مهمه خبره دا ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبولی شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولی شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډېر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبان لخوا ټاکل کیږي. دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مصدا هم راته وایي که له حقوقي لحاظه یې وڅېړو، که چېرې په رښتیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کیږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپله حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لومړی خو دا ده که موږ د جزا د قانون په اړه خبرې کوو یا د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوو، باید د زندانیانو خوشي کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دغه موده په نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بېله مسله ده. عموما په قانون کې او د جزا په حقوق کې بیا که موږ د عفوي او د بخښنې مسلې ته راځو او سوله کې اوس که طالب زندانیان ته دغه د عفوي مسله رامطرح کېږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې موږ حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه باید خوشي کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام ونه کړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دویمه خبره دا ده که چېرته موږ د عفوي او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو موږ په عمومي ډول دوه نوه عفوي لرو. یو خصوصي عفوه ده چې ولسمشر یې په فرامینو کې ورکوي، بله عمومي عفوه ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور دا ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې صلاحیت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په دې چوکاټ کې خوشي کړي.
د چارو شنونکي خالد سادات و چې ویلې کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ به د سولې له لومړنیو ګامونو سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له کبله د رامنځته شوي ګواښ له امله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. احمد شیبر دا موضوع تعقیب کړي او نور جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کورونا ناروغۍ سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالې ان ګریت هیدن د سیشن بی پورس په نیویارک کې د امنیت شورا یوې وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالې زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروری دی چې د کورونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کورونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله معیار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 122 ته ورسید. خو د ښاغلي معیار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ناتر د ماموریت څلور سرتیري هم په افغانستان کې په کورونا اخته دي. په افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډیری پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکو او وژونکو ناروغۍ اخته شوې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مرستیالې ان ګریت هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28 وشوې یو اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دوامدار په ګډه کار ونه کړي او بخښي که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافات ته شان نه کړي $1 میلیارډ لسبه له افغانستان سره کم کړي.
ډیره مننه احمد شیبر و چې ویلې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان سیاستوالو غوښتي چې د کورونا له امله د رامنځته شوي ګواښ له کبله باید خپل اختلافات پای ته ورسوي. او اوس هم راځو اقتصادي خبرونو ته چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د افغانستان د صنعت او سوداګری وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د توکو په لیږد او ترانزیت کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره میکانیزم جوړ کړ. دغه میکانیزم د جمهوریت غنی په مشرۍ د اقتصاد عالي شورا د تیرې ورځې په اقتصادي غونډه کې د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست اجمل احمدي له لوري وړاندې شو. ښاغلی احمدي وویل دغه میکانیزم په تدبیق سره له پاکستان څخه افغانستان ته د توکو په لیږد کې لازمي اسانتیاوې برابرېږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان سوداګر له پاکستان سره په سوداګري اړیکو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بلې خوا ولسمشر غني د صنعت او سوداګري وزارت پیشنهادي میکانیزم تصویب کړ او ویل که په چارو کې د چټکتیا او اسانتیاو د ایجاد لپاره بودیجې ته اړتیا وي حکومت ورته چمتو دی. په هرات کې د اوبلن ګاز بیې ټیټې سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له مستهلکینو د ملاتړ کمیټې او له احتکار او ګران پلورنې سره د مبارزې کمیټې په هڅو ترسره سوی. دغه کمیټه د هرات د والي د مرستیال تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي. ښاغلی فرهاد وایي د اوبلن ګاز د واردونکو خصوصي برخې له فعالیتونو سره په همغږۍ او تفاهم کې پریکړه کړې چې یو کیلو اوبلن ګاز به په 40 افغانیو وپلورل سي. د اوبلن ګاز واردونکو د خصوصي برخې فعالان هم دغه پریکړه تاییدوي. دوی اعلان کړی چې د خلکو د اړتیا وړ اوبلن ګاز به په ټاکلې بیه وړاندې کوي.
په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.5 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي. او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک شهر د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پاو سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل تر سوالي او شرب ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلې شهر دی. فریزر لرونکو موټر په شار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک شهر له نورو شهرونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همدارازې نور طبي کارکونکي ګمارلي دي. په نیویارک شهر کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک شهر په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي چې که دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوسی او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم اجمل تورمان ته غوښتو چې د کابل چاپ د ورسپانو پانی اړولي.
ویسا ورسپانی خپل سر مقاله داسې پیل کړي د کورونا پر وړاندې د حکومت مجرمانه غفلت. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د حکومت لخوا د کورونا د وژونکو او نړیوالې څپې پر خلاف له تبلیغاتي او تکراری شعارونو ورهاخوا نور هیڅ هم نه ښکاري. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي په دې کې شک نشته چې د ښارونو تړل د دې وژونکو ویروس خپراوي محدودوي، خو د دې ترڅنګ افغانستان غوندې د پردیو پر اوګو بار حکومت او په ټوله کې د فقر او بېوزلۍ تر توندې څپې لاندې ولس خو همدغه قرنطین لپخو غورځوي. د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت باید له نړیوالې ټولنې او ملي سوداګرو جدي مرسته وغواړي. د دې لپاره باید منظم پروګرام اعلان شي او په وینا هر ورځ د تلویزیون پر پرده د څو یارانو قلقلې دغه لوی ستونزه نشي رفع کولای. د سرمقالی پروسې برخه کې راغلي د حکومت د سیاسي اړخن زوا او غلط تګلارې په دې برخه کې سر خاند دي او په باور کې دوی له ملت سره خواخوږي درلودي. د وخت به لول سره د پخلاینې لار خپل کړی او هغه په سلګونه سلاکاران او حکومتي نازولي چې له څو کلونو راهیسې د ورځپاڼې په باور د زرګونو ډالرو امتیازات لري باید راوړاند شي په دې بدورس کې دی لول سره مرسته وکړي. سرمقالی لیکونکي لیکي په لنډو ټکو کې وایو چې د کورونا د تشخیص مرکزونه، روغتیایی وسایل او نور اړین وسایل باید زیات او دغه پروسه چټکه شي. یوازې قرنطین نیمګړې وقایه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا له طالبانو سره د سولې په مسلې ټینګار کړی او پوښتنه یې کړې چې طالبان ولې د سولې لپاره چمتووالی نشي نیولی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې لپاره د اعلام شوي مرکچي پلاوي ملاتړ او ننګه کېږي، خو طالبان بیا پرې نیوکه لري او وایي چې ګنې دا پلاوی ټول شموله نه دی. ورځپاڼه لیکي دا د تعجب خبره او د سولې له خبرو د ډډې کولو لپاره پلمه ده. په اصل کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره وروسته مرکشي پلاوی ټول شموله دی او پکې د هر قشر کسان شامل دي. د سر مقاله لیکونکو په باور په اصل کې هغوی یعنی طالبان د سولې لپاره خپلواکي نه لري او د افغانانو د دښمن تر واک او اختیار لاندې دي، نو هغوی پلمه لټوي او نن یوه پلمه سبا بله او بله ورځ بله پلمه کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي غوره ده چې د هغوی تر شا پر ولاړو لوریو نړیوال فشارونه نور هم زیات شي چې طالبان پرېږدي چې د سولې لپاره تصمیم ونیسي.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پانتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ ون هونګ لیکلی، لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. اکرام الله اکرام له ښاغلي شینواری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړې. دا وایروس اول
په چین کې پیدا شو، بیا چینایانو د دې وایروس کنټرول را مهارول لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. هم دې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر او علائم او د هغه د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شامل دي لیکل شو، او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړلی و. نو ما هم خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړو تازه ما ترلاسه کړو، همدغه مې وانګېدله چې همدغه ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوستم وي او لوستم په خپل کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب په عامو خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړم، یو څه ناڅه به د هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې کتاب ژباړه مې تقریبا شروع کړه چې درې شپې ما سهارا رہے کړو کو کتاب می اوس واړه او ټول مزګرو کور ودان چې په چاپ او ټول مسلو کې مرسته وکړو بیر اخره کتاب خپل لاس ته راوړه.
شنوار سپتا سی یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی اډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی، معنی دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب تبا ژباړل شوی. کله د کتاب په منصپانګ باندې وغږیږي څه شی پکې دی؟
کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 چې ورته ویل 2019 کال شاوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د ګورنمنت یو مګرته په اړه په کتاب کې بحث شوی دی. بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک دی وایروس نه ځان وساتي، هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغوی څنګه ډول چلند وشي، دغه مسائل پکې دي. بیا په بله برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اخته شي باید څوک هغه چیرته واوسیږي، د نورو خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي، نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي. بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي، هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي. مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاروو، د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو، هماغه چې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید په یخل د شل ثانیو پورې په صابون پاتې شي. نو دغه کتاب ما ته له دې پلوه ګټور ښکاري چې د هر ټاپک د هر سفر کې سره د هر عنوان سره د خپل یو انځور چې هغه طبي خبره ده انزورونه ده موضوع ده خه ذهن تخته کې دوه په هوی کې ډیره مرسته کوي.
جورنالیست آصف شینواری و چې پښتو ژبې ته د کورونا وایروس په اړه د ژباړل شوی چینایي کتاب په اړه خبرې کولې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندې دل دي.
تولسنی می بجې شوې او سم فرشته جلال زید غوګ دوه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
طالبانو درې کسیس پلاوین د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د خپل بندیانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرې کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. هغوی به په پولي چرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو له افغان چارواکو سره ژغېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر رقیبو سیاسي ډلو ژغ وکړ چې سره یو لاسي له طالبانو سره خبرې سرته ورسوي او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د استازي مرستیالي انګرد هایډن د امنیت شورا ته پرون وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله عبدالله باید د افغانستان په تاریخ کې له دې مهم موقع څخه ښه کار واخلي. په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر له 4000 واوښت. امریکا متحده ایالاتو دا معلومات نن سهار خبر کړي دي. امریکایانو ته په خبر کې پرون ویل سوي چې سخت وخت تیار سي، راتلونکي اونۍ به ډېرې دردناکې وي او ښایي د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر په هغه هیواد کې 1,00,000 ته لوړ سي. د کوسووا حکومت وایي چې د سربیا پر تجارتي مالونو یې 100% تعرفه لري، کړي خو د سربیا چارواکو ویلي چې دا فیک نیوز یا جعلي خبر دی. او ادعای کړي چې کوسووا نه یوازې دا چې تعرفه یې نه ده لري کړي، بلکې د سربیا پر مالونو یې نور هم قیدات زیات کړي دي. او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د ازادي اروپا او ازادي راډیو د تاجکي برخې د خبريالانو لپاره د کار د اجازه د ورکولو یا نه ورکولو پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر له میاشتې راهیسې دغه پریکړه څنډولې ده. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکوي چې د کورونا وایروس په اړه خپلو خلکو ته معلومات ورکړي.
د خبرونه دویم نیمایي ته ورسید. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودن لافیه ماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مرسلین ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو 1,334 قاچاقونکي په جزا باندې محکوم کړی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل په 1998 کال کې د نشئی موادو 1,340 پی کې د 1,532 تورنو کسانو سره یو ځای دی مرکز ته معرفي شوی دي. لدی جملې څخه 1,334 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 1,000 نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر دې شو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. لنیول شو کسانو سره څه د پاسه لستونه هیروئین، مورفین، تریاک، چارس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 نشئی مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت بیان اسدالله یادګری ازادي رادیو ته وویل په تیری و کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ډیر هیروئین، خیخه، چارس، تریاک او شراب تر نیول وروسته سوځول شوې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشئی مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرسو نیول چې په یو موټر کې پټل شوی وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1948 شمسي کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ور پوری او اکثر اوس پاتار واکتی وسیاله نه پات دی غم بای کینګ سی غم بای قانون منګلو ته وسپارتی دا وسیاله نه پات دی او قانون ته نه سپارتی
په دې اړه هم راپور لرو چی ته موتاد مور او پلار لامل د هغه اولادونه سمره دی احتیاط له خطر سره مخ دی.
مادر مادر ما مواد استفاده میکنه
مور او پلار می نشه یاندي کله چی بدوی نشه کوله سر برابرندې وګرځي.
په کابل کې د موتاجونو د درملنې لایوی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه لرو.
ایو خزه با وجود د دې چې موتاد مګر د کورنۍ د خانه د اجازه نه ورکول کیږي چې هغه ادوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی.
د نور الحق په نوم موتاد وایي چې د هیروینو د نشه د لاسه 2.5 لک افغانۍ پوره وړیم.
لغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي
څنګه کار دی؟
ډیر اسانه کار دی.
نو زما مکتب څنګه شي؟
اوس خبرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کې دوه باندې پیل کوو. په 1948 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکو نیول شوی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسي کال کې د نشي موادو ډیر قاچاقونکو نیول شوی او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هر کله کوي او وایي چې حکومت به لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نه کوړاندې کوي.
کڅه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ادارې ونسوي کولای چې تر 1998 شمسی کال پورې د نشئی موادو د کښت تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنۍ راپور خپور کړي. خو له نشئی موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سخ کال د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1998 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د قاچاقو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق هم ډیر سوی دی.
سال 1998 نسبت به سال 90
په 1998 شمسی کال کې د 1999 کال په پرتله د نشئی موادو د قاچاقو پیښې ډیرې وې. په 1999 کال کې مو 110 پزی د 1135 تورونو کسانو سره درلودي. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشئی موادو د قاچاقو په تور 1340 کسان نیول شوی ول. په دې نیول شوی کسانو کې 109 دولتي کارکونکي او شپږ وشتي خزي او نوري بهرنیان دي. نیول شوی کسان له 100 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوی دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شوی کسانو سره څه د پاسه شل ټنه هیروئین، تاریاک، مورفین، چرس، خیخه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوی دي. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول شي د وړو قاچاقونکو نیول د نشي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیمن د مافیا سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پړي او اکثر رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډیریږي، او په 1998 کال کې په نیول سویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشه یي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیر شمسی کال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه، د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسی کال کې د نشه یي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولې دي، او اوس د معتادو ماشومان موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډیری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کیږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشي پرې نږدي، نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوته وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستری دي. وی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستری وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشیان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه.
مور او پلار می نشیان دي. کله چې بدوی نشه کوله سر برابر دی وګرځید او لکوره به ووتم. زه ډیره خفه کیدم چې ولې می مور او پلار نشه کوي. یو خور می معلومه ده کله چې د هغې حالت ته ګورم ډیره خفه کیږم.
بسیار جګر خون میشم.
طبی ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اختمایندو او پلرونو ماشومان ډیر ژر په نشو باندې اخته کیږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله خایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشي پریښودلو په بیلابیلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري. یو شمیر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستر کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
15
د نرګس مور مروه هم د نشي پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستری ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي. په خپلو اولادونو ډیره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرام ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه معتاده وای، خو اولادونه مې جوړ وای. دی معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یو وړوکي کوټه کې د ښې راتلونکي په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست ترڅنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي. مونږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصت وو. درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار 8 بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډیری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي. پراتلون کو چورازو کې با نرګس او د هغې مور لدی روغتون څخه رخصت شي. خو د نشي مواد او د درملنې د برخي رواني مشاورین وایي کماین دي او پلرونه له نشو څخه خلاص و نخلي، نو ډیر امکان شته چې ماشومان بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپل مایندو او پلرونو پر لار ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نوو ریدونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري، او اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپږ به سر زروختون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو لملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري معتاد مرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روختون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د موتاجونو درملنه کوي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له وی ډاکټر سارا حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره د ښځو، دیرش بستره د ماشومانو او لس بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کیږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپل خوخه باندې بستر کیږي او په خپل خوخه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت دی طرف نه جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو خ خبره ده چې مور د خپل ماشومان په حق لاندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال لکومو میتودونو څخه کار اخلي؟
من تنها دا کوم چې د مریضانو د ډیټاکسفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آرامون کې دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وی یا د اوبو په واسطه تداوی چې دا زمونږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دیتا. مریض ته هغه سه مسکن کون کې یا درد آرامون کې دواګان نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتيږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنې د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو د پاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغه د پاره موږ په هفته کې یو ځله یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دې پلار بستر ده، دغه ماشومان د لیدل لپاره وړل کیږي. هغه ته غوښ سره فامیلی مشاورات هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دې بستر یې دغه سره ملاقات هم کوي، هغه د ملاقات زمينه موږ ورته مساعد کوو.
یو متاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستر کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د اوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. صحاوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغه ته دا معلومات ورکوي چې چیرته تاسو کوم داسې فامیل وینئ چې هغه مواد مخدر څخه استفاده کوي، موږ ته معرفي کوي. یو فامیل ترڅو چې هغه راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي. او کله چې هغه آماده شي دی ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کې، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چیرته مریض واقعا کومه جدي ناروغي، ساري ناروغي یا کومه بله ناروغي ونه لري یو مریض بستر کې. د ساري ناروغي نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغي لري، چې دغه رواني ناروغي لرونکي کسان چې دي دوی کېدلی شي چې خپل ځان ته ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې تم ضرر ورسی. په داسې وخت کې لومړی باید دوی رواني ناروغي تداوی شي او د رواني ناروغي د تداوی څخه وروسته باید دوی معتادیت تداوی شي.
بستري معتادینو ته د خپل خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کې د صفایي لپاره هغه کټ یا لوازم ورکول کیږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو لپاره برس نام د سکریم چې دا ورکول کیږي، کمپاله ورته ورکول کیږي، چپرکټ ورته ورکول کیږي، سپلا کې ورته ورکول کیږي، جان پاک ورکول کیږي، په 45 خورزو دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي. دوی لپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحله د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاوراتونه شروع کیږي. د فاميلي، ګروپي، انفرادي مشاوراتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کیږي. د دې ترڅنګ ديني تعلیمات ورته ورکول کیږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځل ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپل ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د اوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کال پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چیرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چیرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپل ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د خجینو د تداوی پر مهال تاسو له کوم ستونزو سره مخ کیږئ؟
که چیرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي د کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خانه اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوی سنټر ته ولاړ شي خپل ځان بستر کی. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ وهل شي هغه باندې، او یادا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی د زیات فامیلو نشته چې هغه حتی په دې باندې نه دی خبر چې د کوم ځای هم شته د خزو د تداوی لپاره چې هغه سره کولای شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل کچرته یو موتاده خزه دلته تداوی کیږي، کله چې رخصتیږي او هغه د کار غوښتنه زمونږ نه کوي، مونږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هغه سره نه امید زی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسې غواړئ چې ما موتاد کیا؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس په دې موتاد لژوند خبر سو د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخت تاسو نو کار ځنی پاتوس او وسو کار نه ور کوي. دی وایي چې اوس هغه مېرمن هم ځنی بیزاره ده چې د پمنتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نور لڅ ډول ستونز سره لاس او ګریوان دی. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نه مخکې ډرایور هم ټریلر مې چلاو پاکستان کې، پاکستان مې چکاړه راوړله کابل ته. نس یو کال خو ما بال لغنه په دغه نشو باندې مسارس. اول مې لا پیمونه شروع وکړله په وجه د دې چې نیما کېدای شي انرژي کمه وه، دغه کار روزګار ته مې لاسرسی نسوای کوی. صحیح دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بوه تر ډېره شپږو کاله پورې. هغه نه وروسته بیا په دې بل عمل راواوختلو د هیروینو باندې. یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو. بل چاره باندې شروع کړله، ما یې دې شي په باره کې هېڅ معلومات نه درلوده. جز مې پېژندل نه چې راته مخکې کړل استفاده مې کړه، په ما ډېر ښه ولګېده. همغه وجه نه بس یوه ورځ بعد دوه ورځې بعد همداسې په کې راغللو. تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زه یمه په دغه عمل راوخته یمه. دا عمل چې ده د تبایی لار ده. نو دا اوس په حال زه په کلي کور کې مرور سره نه شوی اوسېدی. په کاروبار داسې تاثیر وکړ چې دغه هیروین ته چې راواوختمه، یوه میاشت دوه میاشتو کې مې اعتبار هم له لاسه ورکړ، وظیفه مې هم له لاسه ورکړله، او د کور اعتماد مې هم له لاسه ورکړ، عاید مې هم بند شه. چا کار مزدوري نه در باندې کوي په دې عمل کې. دغه درې کاله دغه شي سره زه لاسو ګریوان ولمه تر ننه پورې په دې عمل کې چې کم نظر درته کوي. درې کاله زه دغه هیروین استفاده کومه، تقریبا اسه مشخصه معلومه دي 2.5 لک غیر له دي غریبی نه چې ما کړی دغه قرضاره شوم. د سه حالت په مارغه چې زه دغه خپل د فامیل له سرپرستی نم زه دوی بيخي محرومه کړلم. دا اوس په حالم چې زه کوم چې اوسه مدام دي احتیاج ژوند دی بل چا جایده. نو اوس موږ په خپل جایداد کې د سي احتیاج یو. کوم وخت چې زه رو ولما خدای شته چې تورخم نه براو وختمه ټلیفون نه بشرو سوله د خپل ورو ورو وراره بل بل هر یو سره ما کومک کوو. نو اوس چې زه درته وایم چې روپۍ اعتبار نه لرم هم باید ویمانې، اعتبار هم صفر ته رسېدلی ده. مجبوره شوی یم، سرک مې نیولی، موټر مې درولی دي. داسې یو شپې یوه شپه برابر شو همدغسې انډیوالانو سره، بس خبره هم جوړه کړله، ووت سرک ته، دا غټ موټر هم ودروله. ډېر زر روپۍ وسره وی هماغه مخشت. د نشې بده برخه مې دغه دسې ما خپله میرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې، لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه جای بیخي ترک یا کوم شي باندې چې زه لاس ووهم هغه شینم دا استفاده نه کوي، بیخي ایسته غورځوي. دا ډیره ترخه هغه د ما چې خپل خزه می څومره په مینا او څومره په هغه باندې کړی ده، انسان باندې ډیر بوج راځي. دغه اوس د ما ځکه پټه یار چې دا رانه نیولې دي، واکو اختیار د کور او تګ را تګ دا ټول رانه نیولې، په وجه د همدغه زه په غلطه لار روانه ما امام اغزه به کار نه کوي، یاتمانې نه کوي، مازان ملامت کرنل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو. په دې برخه کې به هم د پخوا په شر ستاسو لپاره یو پزړه پور ډراما لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې فرید یو بیوزله ماشوم دی، د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړی سره مخ کیږي. شتمن سړی د کار لپاره لزان سره بیای، خدا نه ورته وای چې څه کار وکوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، اصل کې څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډراما کې واورو.
سواری تر پیدا کم
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مرشوې دی.
مکتب وای؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، استړی مشی هلک، استړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وای او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. د ویل چې زما کار بچوي، ما وای حاجی صاحب درته وای.
بچیا زمون کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره د همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بله جی صاحب.
دی هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها، اجازه ده موټر تلاشی کوم.
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشو مکتب ته رسوم.
خیر دی، موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها ته دې وګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغجانه، دا کتابونه دي که هیروین، ته اوس ما غولوې؟
څه شی؟ هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیوانیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي. سربازه!
بله قومندان صاحب.
راشه دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زیتې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه پورې مو پر لی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio